سلامونه ورځ په خیر. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی پایل کوو د دې سات په خبرونو. نن د اګست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو این ایچ سی آر په دې مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استاد مرستیال اندریکا راتوت په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالینو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2021 کال جګړه پای ته ورسیده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړی چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړي. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د اگست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ یاد کړه او د هغه بشر پالانو او مرستندویانو یاد لمانځه چې د بشري مرستو او کار پر مهال وژل شوی. دا 15 کال وروسته له هغه و چې د 2003 کال د اگست 19 د بغداد په کانال هوټل په یو بمی برید لګ تر لګه 22 بشر پاله مرستندویان او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی سرجیو ویرا دی میلیو ووژل شو. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې یې 2 تن افغانان دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یست زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. 3 کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د ایران رژیم د کال له پیل تر دې د شاوخوا 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 1.5 افغان اتباع هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری د وولکر ترک د ایران پر رژیم غا کړی چې اعدامونه ودروي. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څیړندویانې کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړی چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم په سر د یو بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کېږي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې د روسیې د لوجستیکی تمویل مخه یې نیولې ده. روسي چارواکو تور لګولی چې اوکراین له خوا ورکړل شوي توغندي په دوی کارولی دي. اخوا بیا روسیې پر ختیځ اوکراین خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د تازه راپورونو په اساس د دوشنبه په ورځ په دونسک سیمه کې د زالزین کلی نیولی دی. او یو سپورتي خبر، د شپږیزې کرکټ لیګ په 14مې سیالۍ کې د امون هنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسینا کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، امو د 191 منډو هدف ټاکلی وو. یادې لوبډلې ته زبید اکبری او شاهد کمال 9 منډې کړې وې. د مسیناک په توپ اچونکو کې ضیا اکبر 2 لوبغاړي وسوځول. مسیناک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړي او اتلو غاړي وسوځیدل. دا تلانو مخکخ منډه جوړونکې ابراهیم زدران او وفی الله ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 2501 منډه وکړي. امو ته په توپ چونه کې عظمت الله مرزی 3 لوبغاړي وسوځول. شاید کمال د دې لوبې غوره لوبغاړي ونمول شو. او د نن ورځې دویم سیالي د سپینغار پرانګانو او بوست ساتونکو ترمایز پیل شوې ده. بیا خبرونه ته خره اغلاس د خبرونه ز فرشته سهاګ د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري تاسو وړاندې کوم. د راپورونو په برخه کې براستره واوري چې د ملګری ملتونو وایي افغانستان د مرستندوی بشری کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو نه دی.
موټر پرې مکناتیسي بم نخلاولې او تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو، په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي.
دا علائم بکی رنگ کې د دې هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي. د سپېرو غوندې کلسیم ډېره کم بوتي. بیخی رفتار کم گرزیده نشی دست مشکلات لرین.
نړیوالو موضوعاتو ته بم سر ورکاره کو. په نړیوالو موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی یوسف دورانی خبرداری ورکړی چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی او دا ور له هغه هیواد د 2001 کال د سپتمبر 11 ورته برید پیښېدای شي. دا او ورسره نور راپورونه په تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. تاسو زموږه غلازادې رادیو نه اوري وسمو ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. زموږه ول راپور دی د ملګرو ملتونو وای چې افغانستان د مرستندوی یا بشري کارکونکو لپاره ل 15 خطرناک هیوادونه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د بشر پالنې نړیوال ورځ په مناسبت په خبر کړي پیغام کې سره ل دی چې ل 2020 کال راهیسې په افغانستان کې جګړې پای ته رسیدلې خو په بشر پالو چارو کې د افغان خزو او انجونو ګډون کم کړي کم شوای دی چې دا چاره نوی ننګونی رامنځته کړی دی. په دې اړه فیروزی عزیزی تفصیلی راپور جوړ کړی تاسو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما دغه هیواد د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو بولي او اندېښنه کوي چې بشري کارکونکي په خپلو کاري ساحو کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. یونما نن دوشنبه د اګست 19 د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه خپور کړي ویډیویي پیغام کې ویلي، تیر 2023 کال د بشرپالنې کارکونکو لپاره خو نړۍ او 2040 کال ښایي تر هغه بدتره وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشی د استازي مرستيال اندریکا راتویت په دې پیغام کې ویلي،
افغانستان هاز لونګ بین وان اف د موست دینجرس پلیسز فار ایډ ورکرز ټو اپریټ.
افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2020 میلادي کال کې جګړه پای ته ورسیده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان خزو اونجونو ګډون کم کړ چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې.
دای وای د نړۍ مشران اوس تر بل هر وخت څخه زیات اړتیا لري چې د بشرپالو کارمندانو ساتنه تضمین کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي چې بشري خدمتونو ته د ښځو لاسرسی سخت کړی او دوی ته یې خنډونه رامنځته کړي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ادارو څخه باندې 15,000 کارکوونکي کې د پوهنې، روغتیا، ماین پاکۍ او د خوراکي توکو د مرستو په ګډون په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري UNHCR هم د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکس پاڼه په یو بیان کې په نړۍ کې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یو شمېر مرستندوی کارکونکي ادا کوي چې په خپلو کاري ساحو کې د سیمه ییزو طالب چارواکو او زورواکو لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ډلې په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د WHO یو کارکونکي عزت شاه سمیم ازادي رادیو ته وویل چې په 2020 کال کې د نامعلومو کسانو له لوري هدف وګرځول سو.
د ماشومانو چې کوم واکسیناسیون پروګرام دی هغه لپاره چې سروې مې وکړه، واپس تر ووتم، ګاډي ته کېناستم، موټر پورې مکناتیسي بم نخلولې و. تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو، په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم، یو عضو یې رانه واغستل.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط بیا ادا وکړه چې د ځایي طالب چارواکو له لوري وخت نا وخت له ځورونو سره مخ کیږي.
اوس هم مشکلات شته چې کله دوی یعنی په دې خسترګ باندې نه ګوري دا خلکو ته. دغه پرون پورې دوی د جډیا خلک پر نوم راغلي وو ویل ستاسو دغه راته ووایه د تیر وخت کارګزاري ولیکئ، فورمې راکړې وې چې دا فورمې تاسو ډاکې کوي چې تاسو مخکې څه کوئ اوس مطلب چا سره کار کوئ. یو
حامد بیا په بغلان ولایت کې د وی مرستندوی کورنۍ مؤسسې مسول دی. دای وی ډیرای مرستي سي لبځپلو ته ځنګړي وي، خو دا کوي چې د ځای طالب مسولینو او زورواکو لولوري د مرستو د ویش په برخه کې خپل خپلواکي نسی ساتلای.
خو هم دا مشکلات وو، شله نه مشکل دا د کوم خیره مؤسسات چې خارجي وي یا داخلي وي صاحب ته جی نوالته تقریبا اکثره د امارات مسولین یا مشران کوشش کوي چې خپل نتیجه غریب خلک په لیست کې ونیسي. کوم امکانات چل توجه کیږي د دوی نظارت او دوی په نظر لاندې سي چاته دوی خوښي ورکوي او کنه یې ورکوي، حتی بزنس ساحه کې تر چا یې خپل سړي کړي او دوی په خوښي کار نه کړي. د
طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو اداو او د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نړیوالو مرستو هرکلی او لازمې همکاري ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه له 2009 کال راهیسې د اګست 19 هر کال د بشرپالنې او بشري کارکوونکو د کارونو د ستاینې لپاره دغه ورځ نمانځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبان حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی، د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر متحده عربی اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په خاطر تللی، خو د متحده عربی اماراتو ولسمشر ورسره کتلی دی. دا په داسې حال کې ده چې هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازه پرته له هیواد به هر سفر وکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي له اجازه پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. په دې اړه سنا ککړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخون نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لست کې دی، هغه متحده عربی اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی، خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخون د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زاید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زاید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربی اماراتو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخون دا سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده کنه معلومات نه دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمیر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوق له ادرسه دا یو بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کار پوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمیر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کیږي نه، او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو برخه د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کیږي کوم چې په ملګری ملتونو کې وجود لري، ولی ډیر سفرونه د کمیټې ته اصلن راځي کیږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم چې دوی سفرونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت یو شمیر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي، چې بیا ویل شوی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارداري په دې لیست کې د محمد حسن اخون په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نمونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره د په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ یاسف تورانی خبرداري ورکړی چې دا وال افغانستان د 2020 کال د سپتمبر 11 مې ورته بریټ پیښې دای شي. تورانی چې په اسلام آباد کې یو غونډې کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي، اندېښنه کولې چې نړیوال ټولنې افغانستان له یاد ایستلې. اخو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد پرون ویلي چې د داعش په شمول ټولې وسلوالې ډلې به وځپي او اجازه به ورنکړي چې افغانستان عام نکړي. په دې اړه به صفی الله ستانکزای نور جزئیات راکړي.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادېږي او ورسره د دغه هیواد پر بشري او امنیتي وضعیت اندېښنې راپورته شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي، د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا ور د افغانستان له خاورې پیښ شي. دوراني چې په اسلام آباد کې د سفیر نو په یو غونډه کې غږیده او خبرې غاڼو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپریس ټریبیون راپور کړی ویلي چې نړۍ افغانستان له یاد ایستلې ده. د دورانی خبره افغانستان له یاد ایستل شوې د کې هیڅ شک نشته او دا د دوه درې میناسته کې چې جون کې وشو یاد هم شو. بشری مرستې کافی نه دي، تیر کال یوازې یو پر درېمه برخه ژمنې عملی شوې. دورانی زیاته کړ چې دام غړې د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوخته او نړیوال لمړی توبونه بدل شوې. د هغه خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر بریټ مخکینو شرایطو ته بیا چې هغه وضعیت بیا بریټ ته زمينه برابر کړله. دا یوازې درانه نه ده چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولیا وایي چې اند سپتمبر 11 ورته بریده دا وار له افغانستانه پیښېدلی شي. د ترګری سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه و او ویل چې رښتینی همکاري نه ده ورسره کړې. که څه هم طالب چارواکو د آصف دوراني دغه څرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی، خو تیر ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه ویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد گاونډي هیوادونو ته په خطاب کې وویل،
ټول گاونډي هیوادونو ته شو پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅ کله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورن پر پرځ کې شیا په نورو ساحو کې مشته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیرو، موږ که پر سرحداتو باندې پوسټي او بيزونه جوړو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو د پاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هواد د ساتنې د پاره کوو، د خپل حریمو د خپل عزت د ساتنې د پاره کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅ کله نو ستیره ده په هر قیمت به موږ د دې هواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت د امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړي چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني خبرداري ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او د چاري د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړي. هغه اندېښنه کوي چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنې دوه اغیز به تر نورو زیات په پاکستان ولويږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د خبره دغه هیواد ته کړه شي.
وسام د خبرونه نورو راپورونو ته ورزو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وای ماشومان د کلسیم له کمښت سره مخ دي. د روغتیا پالانو په وینا په ماشومانو کې د کلسیم د کمښت لاملونه له وخت مخ کې زیګون، جراثیم، د میندو د شکر ناروغي او د زینو درملو اخیستل دي. دوی د زینو نورو مواردو ترڅنګ خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپل ماشومان ته هغه خواړه ورکړي چې کوم کلسیم پکې موجود دي. خو یو شمیر هغوی چې ماشومان د کلسیم له کمښت سره مخ دي، ازادي رادیو ته وویل چې دا شان خوړو برابرول توان نه لري. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
زما خپل یو دوه زمن دي، دا علایم پکې رنگ کې دي، هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي.
دا د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو 18 کلن سید رحیم دي چې خپل دوه زمن یې د میدان وردګو ولایت مرکزی روختون ته راوړي. وایي د کلسیم له کمښ سره مخامخ دي.
زما خپل یو دوه زمن دي، دا علایم پکې رنگ کې دي، هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي. داسې سپیره غوندې کلسیم ډیره کمبوتی آئی، بیخی رفتار کې ګرځېدای نه شي، داسې مشکلات لري، نوکانې ماتیږي، دا مشکلات دي، خوراک هم نه کوي او غاخوره بس ماتیږي، پکې تور شي. داسې دغه زما زوی دی کنه، ګوره دلته ولاړم دی، دا مخ کې سپین داغونه پیدا کی او وجود نه ډیر ضعیف ده او کلسیم کم ده لاس یو لاس کلان ده جګیګم نه قد وټی ده.
کلسیم هم د معدنی موادو لړلې څخه دی چې په سلو کې ننیوي برخه د انسانانو په هډوکو او غاښونو کې او پاتې یوه برخه د بدن په نورو برخو کې موجوده ده. ماشومان او ځلمو کې چې د ودې په حالات کې دي د لویانو په پرتله ډیرو کلسیمو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ګل رحمان وایي د ماشومانو کلسیم کم سی و خو د ډاکټرانو په سپارښتنه په خپل کور کې ورته درملنه وکړه.
یو زوی مې وو چې هغه کلسیم کم شو، ډیر ضعیف شو. مونږ دیقان خلق هم یسود باد مکتب رخصت زو خپل هغه ازمکو ترکاری کارونه هم کوو. مونږ خپل دغه سبزی کرلای ده بیا مونږ هغه بهترین علاج د ترکاری لخوا مثلا شپتل فضلی صابون مونږ هم استفاده کوو په ترکاری کې مونږ پالک نانا گسنیچ مولای کلسیم لري اوسپین لري دا طریقه مونږ وکول شو چې دغه کلسیم کمښت له منځه وي او لمیو لکه کیلا سیب کینو مالتا د دوا پزه دغه شای مرتب ورکلی ده او خوشبختانه خدای دې ته شفا ورکلی ده او ختم درسته به تخپل حالت ګرځیدلی ده او دا کار له هر دوا له هر مصرف نه دا جلوګیری کوي.
خو په افغانستان کې اکثره کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي او خپل ماشومان ته هغه ډول خواړه نسی برابرولای لکه څنګه چاړ کیاده. د اورزګان ولایت اوسیدونکو نور علي هم وایي چې ډاکټرانو ورته ویلي چې زوی د کلسیم له کمښت سره مخ دی.
د مخ بڼا ژاړي، بدن یې کالی او ورځ په ورځ ډنګریږي او یو د خوی لري چې بس د نوکان یې توریږي، غاښونه یې توریږي او بل دغه یو دغه لري چې د سر درد مې وخه وخه سر لري او ډیر بس په کمزوري رواني او دی ورس پورس ننیږي بس بدن ډیر شاړي کالی ګر راځي بده.
د اورزګان په گاوند کې د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالولی هم د خپل لور پاړه راته ویل چې ډاکټرانو ورته ویل چې کلسیم کم دی.
نشه نشانه داسې دا بدن تک شاړي او نوکانو درجه دو مشکل لري او د غاښو د جوړېدو مشکل لري.
روختیا فلان وای په انسانانو کې د کلسیم د کمښت مهم لاملونه د حاملګۍ پر مهال د مور د شکرې ناروغي، ماشومان ته تر دونیم کلنۍ د مور د شیدو پر ځای د غواګانو یا پودری شیدو ورکول دي. د میدان وردګو ولایت د مرکزی روختون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر نثار احمد نیمی وای د کلسیم د کمښت کلینیکی نشي د بدن د هډوکو نازکوالی، د غاښونو په خپل وخت نراختل، د خاورو خوړل، د لاسونو او پښو کژیدل، د زخم د وینې ژر نه درېدل او د عضلاتو رپیدل دي.
که چیرته وی چې د کلسیم د وجود ډیر کم شي چې اراز علایم شدید وي نو دغه مریضان باید په شفاخانه کې بستر شي، د خولې د لارې باز دواګانې چې ورکول کیږي. خو که چیرته وی چې د دې مشکل کمی نو خطر هم دغه چې د ماشومان ته باید کوشش وکړي چې مستقیما مرتکینی د ورځې حداقل 40 دقیقې کوشش وشي د غټ اډو کې لکه د پخو ګونډې یا مثلا د لاس څنګه له روسي شي المر ورکل شي، غذایی رژیم کې تغییرات راولي، هغه غذاګان چې کلسیم لري کوشش وشي مثلا د غوا شیدې، مستې، خورت او چکه دغه نه استفاده وکي، مختلف حبوبات دغه نه باید استفاده وکي. حبوبات کې نه خود راځي لوبیا راځي، ښه خبره ده چې هغه جوش ورکل شي او همدارنګه په غوړې کې ورکل شي. اکثره ماشومان دي کوم رقم چې دوی غوړې باید ورکل شي. ټول هغه سبزیجات چې شنه پانه ولري ټول میوجات نظر دی په توانای سره خصوصا د کلین استفاده وکړي دا به ښه وي، ځکه په دې کې هغه کوم ضروري مواد دي په اکثر هم پکې ډیر دي.
د خوست شیخ زاید په هنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو په هنځای له 13مه دورې 15 پېته تنه محصلان فارغ شول. دوی د افغاني ټولنې د وګړو د سیاسي او ټولنیز فکر په ویښولو کې د رسنیو رول ټاکونکي بولی او لمیلی او نړیوالو بنسټونو یې دایمي ملاتړ غواړي. خوست کې د محل د زینو چاپی محلنیو ترڅنګ شاوخوا شل غږیزې او انزوریزې رسنۍ هم فعالیت لري. په دې اړه نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی.
د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي فارغ شوي محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو په روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیزې پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو دا اغېزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پوهنځي یو تن فارغ حکمت الله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه او د نورو مؤسسو څخه نړیوالو مؤسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې یعنې کاغذ سیمه ییز رسنۍ دي که ملي رسنۍ دي دا حمایه شي، همداشان ته تر څو خبریالانو ته کاري فرصتونه برابر شي. او د دو او په اوس وخت کې ډېری رسنۍ موږ وینو چې ولیدلې دي ډېری ژوبلې د مالي ملاتړ څخه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو برخه صنعت څخه پراخه ده او له دې فرصته په استفادې د ژورنالیزم ډیری محصلان پکې د نظري زده کړو په خوا کې خپل عملي مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ محمد علیم هاشمي وایي
نو دلته د عملي زده کړو زمینه یو څه ضعیفه وه، د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او په هغې کې معمولا کار ترسره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای څخه فارغ شو وکولی شو عملاً په یو رسنۍ کې کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوي د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړېدو سره په دې پوهنتون کې زده کړیز معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر ملوایی
دغه استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو او تاجکستان شو په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړې دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کېږو او دلته د عملي کارونو مخته کېږو.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمند یا وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغېزمن تمامېدلی شي. د ژورنالیزم پوهنځي او استاد وحیدالله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا، تلویزیونی ژورنالیزم دا، چاپي ژورنالیزم دا او د ننني عصر یوه مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا، په دغه برخو باندې محصلینو ته کار شوی. همدارنګه د عامه اړیکو په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي، څو د ادارو د مفکورو لپاره، د خدماتو لپاره او همدارنګه د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال شاوخوا شل غږیزې او انځوریزې رسنۍ په فعالیت بوختې دي چې په اوس وخت کې ډېر تمرکز په ښوونیزو خپرونو دی چې زرګونه نجونې او هلکان ورڅخه د انګلیسي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او نورو برخو کې زده کړې کوي. د دې ترڅنګ د خوست په رسنیو کې یو شمېر ژورنالیستانو ته دایمي کار او بیا د ژورنالیزم د برخې محصلانو ته د عملي زده کړو فرصتونه هم څناڅه برابر شوي دي.
تاسو ازادي رادیو تقوا کې استای په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن لوستل شي چې له ازادي رادیو نه خبريږي.
سلامونه اونۍ کې هلي مې ومنه د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم. نو خپله دې کې چې جوړ روغ او د سیاست جامع پتنوي زما پیغام ده چې کاناډا هیواد چې کوم پروګرام او د ار سی سی په نامه نو هغه بند شوی دی او ایمیلو ته جواب هم نه ورکوي. نو موږ ډیر اندیشمن یو ځکه چې په سختو حالاتو کې موږ دوی سره ولاړ وو او تل مو دوی سره مرسته کړې ده خو نه هم زموږ ایمیلو ته جواب ورکوي او دا 2021 نه نیولې تر اوسه پورې ډیری خلک ورته انتظار دي په کومو وټلونو او کوم وعدون شدی استولې دي او مال ته ورته انتظار دي او ایمیل ته جواب نور کوي او هم اوس یې هغه کوم پروګرام شو فکر کوم د سی سی په نامه هغه بند شوی دی او زمونږ ایمیل ته هم جواب نور کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله فراهی یم د هلمند ولایت د لشرګاه د مرکز اوسیدونکی یم. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بولان په سیمه کې وټل لرم. وټل یم د خرواری په نامه وټل دی. نو د هلمند ولایت د شارواسیت څخه یو غوښتنه لرو چې دغه دوی چې راغلي دي د طالبانو بچی چې راغلي دي د غزمج د بولان تر بازار پورې دا سړک او دا پل ډیر شلوغ لري، ډیر رش لري، ډیر هر ورځ موږ په تکلیف باندې تیریږو راتیریږو. هیڅ دغه نه ورته کېږي توجه نه ورته کېږي. دا ډمبر یې شروع کړی دی په 15-20 ورځې کې یو ورګ لیډر پر تیر شي ونو کې ډمبر پر ووي بیا هغه د موټرانو د ډیرو سره ولاړ شي بیا 20 ورځې بیا دوی ورک دي بیا 20 ورځې بیا راوځي بیا نو کې تختکاری وکړي بیا ولاړ شي.
مر پروزګان په گیزاب له سوال کې هیڅ کار هم نشته، هیڅ کارګرم کار نه لري. مر یو کلی دی تقریبا 1500 نفوس لري، په 1500 نفوس کې سل کس د یی نه دی، ټول په ایران کې. ایران کې ظلمونه وحشتونه ورسره کیږي چې هیڅ ظلم نه منلو ول نه دی.
تاسو را لګل شوی پیغامونه او چې ازادي رادیو نه نشر شو وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بس خبرونه درته وړاندې کیږي، خو دا غینه مخکې لاند خبرونه. پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوال ورځ په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځ په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندری کاراتوت په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. ایران کې نن دوشنبه د 2 کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې 2 تن افغانان دي. د ایران د بشری حقوقو سازمان حال ویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یست زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړاوه. د روسیې سیړندوی کمیټې په خپل ټلګرام چینل کې تایید کړي چې په سیم روت باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پل د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی وو. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. د شپږیزې کرکټ لیګ په 14مې سیالۍ کې د عامو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسیاینا کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، عامو د 191 منډو هدف ټاکلی وو. یادې لوبډلې ته زبید اکبري او شاهد کمال 9 منډې کړې وې. د مسیاینک په توپ اچونکو کې ضیا اکبر 2 لوبغاړي وسوځول. مسیاینک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او 8 لوبغاړي وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړونکی ابراهیم زدران او وفیولا ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 2501 منډې وکړې. عامو ته په توپ اچونه کې عصمت الله عمرزی 3 لوبغاړي وسوځول او شاهد کمال د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د نن ورځې دویمه سیالۍ د سپین غر پړانګانو او بوست ساتونکو ترمنځ پیل شوې ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحثمو په سلامونو هرکلی کوو. نن د طالبانو له حکومت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اړیکو او تعاملاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، له تیرو 3 کلونو هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل زیات کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او نړیوال په احتیاط ورسره چلند کوي، طالبان هڅه کوي چې لارې موقع په استفاده داسې وشي چې د نړۍ هیوادونه ورسره سیاسي اړیکو او تعامل ته لیواله دي. په دې منځ کې ازبکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره یې تعامل ساتلی. د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي او اوس یې په افغانستان کې د خپل سفارت د فعالیت د دوام خبره هم کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یوه بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یوه عالي رتبه چارواکي سفر د رسنیو ډیر پام ځان ته واړاوه. د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې پر ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له ځینو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او په بیلابیلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي.
د طالبانو د سوداګری وزارت ویلي چې د ازبکستان د صدر اعظم د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګری په دوړخیز غونډه کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د ګډ نندارتون پرانستل دي. د طالبانو حکومت د شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د تاریخي سفر پر مهال له دغه هیواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګری او پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان د دغه لیوالتیا هدف څه دی او آیا په دې ډول سره روسیه چې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بشپړ نفوذ لري غواړي ځینو قدرتونو ته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړي؟ په همدې بحث کې ور باندې خبرې کوو. د بحث میلمانه دي غوث جانباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. دواړه میلمنو ته شراغلاست وایو. جانباز صاحب کاواز میاوري پایل به له تاسو وکړو چې ازبکستان دومره لوی خطر پر ځان منی او له طالبانو سره چې د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوي سیاسي او تجارتي تعاملات پیلوي.
هلو
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو. پیژان صاحب تاسو ته به راسو ستاسو نظر به واورو مخکې تر دې چې د جانباز صاحب ټلیفون روخ کیږي. ستاسو نظر څه دی چې ازبکستان څنګه کولی سي چې دومره لوی خطر پر ځان ومني او د طالبانو له حکومت سره تجارتي او سیاسي تعاملاتو ته زړه ښه کړي؟
سلامونه ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دغه ډول حرکتونه چې اوس یو داسې ادارې سره تر سره کیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نړۍ د هیڅ هیواد د هیڅ حکومت او د نظام لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د دې معنا یوه دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندیشنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې د اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي او دغه ډول تعاملات چې دي اقتصادي نمور کې د اقتصادي اړیکو تر چاتر لاندې تر سره کیږي. زه په دې باور یم چې د اوسنۍ ادارې په شتون کې د دې عملي کول ستونزمن څه چې بيخي ناشونی دي، ځکه یو اړیکه یو تعامل خصوصا تجارتي اړیکه باید د یو مشروع ادارې سره تر سره شي، نه دا چې د یو داسې ادارې سره چې تر اچیا ډیر لوړ پوری کسانې د ترهګری په تورو لیستونو نړیوال لیستونو او د ملګرو ملتونو په لیستونو کې شامل دي. نو دا یو غټ خطر دی او عملي کول نه شونی دي، خو تر شا یې دا پیغام پروت دی چې دغه هیوادونه چې افغانستان د دین دې پراته دي، دوی غواړي چې اوسنۍ ادارې ته وشي چې ستاسو د خواصو څخه کوم فعالیتونه یا ستاسو په جغرافیه کې کوم ترهګریز فعالیتونه کیږي یا کوم ترهګریز ګروپونه چې دلته فعال دي، پام وی چې د دغه ترهګری اور زموږ تر لمنې پورې راونه رسیږي او دا په اصطلاح سره یو ډول سیاسي رشوت دی چې ورکوي او د دې ترڅنګ د پدې باور یم چې تابان روسیا هم دغه هیوادونه تشویقوي او واړي چې ځان خوندي او مسؤل په اصطلاح سره احساس کی او خپل مسؤلیت ګارانټي کې دغه فعالیتونو او دغه تعاملاتو د لارې. خو په عمل کې متاسفانه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان عام ولس ته دغه تعاملات زما په شخصي نظر او مطالعه باندې نه په لاند محل کې نه په اوږد محل کې د طالبانو په وجود کې هیڅ ډول ګټه او اقتصادي پیاوړتیا په غوړېدنه کې هیڅ ډول ګټه او مثبت بدلون نشي درلودلای.
ډیر مننه جنبا صاحب، ستاسو ټلیفون کو رخصوي وي. ستاسو نظر څه دی؟ یو خو هغه مسایل چې موږ د سترګو په وړاندې روان دي، بل په دې ځینو مسایلو کې د نړۍ د لویو قدرتونو شکیلتیا ده. د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې دي، څه فکر کوي چې په دې ډول تعاملات سره غواړي خپل ځواک د نړۍ لویو قدرتونو ته وښيي او که نور مسایل شامل دي؟
بلی دا سوال ماته متوجه خاله فالی.
بلی و جنبه سپتاستا
ها گرچه ما لکوانو ریده دلت انترنتی تلیفونی مستون زواب و بخی ها زده فکر کوم چه پاقا کم تعاملات چه ده منزنی آسیا هیوادونه اوسنی حاکمیت سره ده افغانستان کبی تر دیر بریده هم اقتصادی بانه لری او هم امنیتی سیاسی. دیو خو خو تاسو ته معلومه ده چې دغه هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان دی په شدت د توسیع په حالت کې دي. نوی بازارونه لټوي، نوی زیربنایې لټوي، نوی بدیل لارې لټوي، نوی بندرونو ته، جنوبي آسیا ته، همدغسې منځني ختیځ ته. او دننه په کور کې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه، په ډېرې چټکتیا سره اقتصادي توسعه په حالت کې دي. دې کې هېڅ شک نشته چې دا هیوادونه یو سلسله تعاملاتو کې هم شامل دي، د منطقې هیوادو سره لکه چین سره، لکه د روسیې فدراسیون سره او نورو هیوادو سره، ځکه چې دوی غواړي په یو ترتیب ځان د امنیتی محتملو ستونزو څخه هم ځان په امن کې وساتي. د همدې هیوادو یو تعداد مخربې ډلې لکه څرنګه چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې یا په منطقه کې هم شتون لري. نو دوی غواړي چې هم د ځان سلا وګوري، یعنی د اقتصادي د خپل اقتصادي او خپلو منافعو ته په کتو د یوې خوا، او د بلې خوا افغانستان ولو چې د یو غیر رسمي حاکمیت تر لاندې دی چې دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، خو بیا هم چون خپلې منافع ډېرې مطرح دي، که امنیتي دي که اقتصادي دي، نو غواړي چې په دغسې یو لوی او داسې ژور تعامل کې افغانستان شامل کړي، تر څو د نورو مخربو د منطقې یا د سیمې د زدو اجنداو کار افغانستان نشي، او د بلې خوا بیا د دوی منافع هم ونه ننګول شي. نو په دې ترتیب د دوی دا هلې ځلې کاملا پرګماتیکې دي، او د یوې لویې د یو لوی تعامل په ترڅ کې ترسره کیږي.
ډیره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه ولې له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي تعامل د دوام ساتلو هڅه کوي. د بحث میلمانه دی غوث جنباز چې په روسیا کې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. دغه راز د پانتون په خوانی استاد عزت الله پیژان. پیژان صاحب، تاسو تر اوسه کوز ازبکستان او نور هیوادونه چې له طالبانو سره سیاسي تعامل ته دومره لیوالتیا لري، بیا ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
د طالبانو د ادارې د رسمي پیژندنې موضوع د یو هیواد، خصوصا هغه داسې هیواد چې هغه پر سیاسي نړیوال سټیج باندې ډېر مطرح نه وي او ډېر قوي غږ ونه لري نسبت غرب او غربي هیوادونو ته، دا د هغو د وس خبره نه ده. دوی به وغواړي چې دغه اداره په رسمیت وپېژني، خو دوی په عین وخت کې د دې پایلو ته هم متوجه دي. دوی په دې پوهېږي که داسې اقدام وکړي دوی ته به سیاسي او اجتماعي پایلې څه وي. نو دوی ډېر محتاطانه مخته ځي او نه غواړي چې د یوې ادارې د رسمیت پیژندنې پر سر باندې خپلې ملي ګټې او خپل ملي منافع د اوس مهال دپاره د نور نړۍ سره په خطر کې واچوي. نو دا زه فکر کوم چې د دې د وس خبره نه ده، تر څو پورې چې نړۍ په دې سلا نه شي دا خبره د
د دې تر واسه تیر ده او نسی کولای چې دی په واسه ځان سره دا کار دا سی او پریکړه وکړي که تاسو یادی چې زموږ د مخکې په دوه هیوادونو کې یو هیواد دی یو هیواد ماته لږ شین څراغ وشو دی چې موږ غواړو غواړو چې دا اداره پر رسمیت وپیژنو خو په مقابل کې غرب او د نړۍ نور هیوادونو حتی اسلامي هیوادونو د شدید خبرګون وشو دی دوی په دې باندې پوهیږي او ډېر متاتانه حرکت کوي خو بیا هم دغه حرکت دغه تعاملات چې کوي دا زما په نظر باندې نمایشي دي او لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې چې د امریکا د لیست پر اساس باندې یو ترهګریز ډلې اوس هلته فعاله دي د دوه ترهګریزو ډلو د طالبان په شمول له شره ځان په امن کې وساتي او طالبان په دغه ډول د کاغذ پر مخ او نمایشي حرکات او تعاملات باندې خوشاله او د ځان ملګري تر یو وخت پورې وساتي.
جنبل سیب روسیه له هم طالبانو ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دغه هوا د چارواکو ویلي دي چې لا هم د دریز د دوی بدل سوی نه دی. ستاسو نظر څه دی چې روسیه که تعامل ته لیواله ده ولې دوی ته لا هم طالبان یو تروریستي ډله ده؟
اصحاب روسیه خو د هغه وخت نه چې طالبان د سیاسي صحنه ته د افغانستان راوړل شوي دي د هر تعامل په ترڅ کې چې شوه دی دا کار او دا جلا بحث دی د همغه وخت نه تر دغه دمه کوشش کوي چې دوه ګونې د دوه بودی سیاست د طالبانو په تړاو پلی کړي. د یوې خوا د دوی ملکی ادارې چې په راس کې د بهرنیو چارو وزارت واقع دی یعنی پالیسي ساز اداره هغه همداسې پرله پسې په دې تاکید کوي چې په افغانستان کې حاکمه ډله امنیت راوړی دی، په افغانستان کې شرایط بهتره دي او دوی سره باید لوی تعاملات وشي او دوی باید اګنور نشي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي چارواکي همداسې بیا هم پرله پسې په دې تاکید کوي چې د افغانستان له خطرات مواجه دي، منځنۍ آسیا ته د روسیې منافعو ته په افغانستان کې دهشتګری ډلې ټپلې شتون لري، فعالیت کوي، حتی ان تر دې چې د دوی لوړپوړي چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، په دې وروستیو کې صدر اعظم او مخصوصا د دوی کتنې چې د تاجکستان سره کېږي د هغوی پولي هلته تقویه کوي، استحکامات زیاتوي، نور نظامي تخنیک هلته هستوي، نو دوی پرله پسې په دې ټینګار کوي چې هلته دغه ډلې فعالیت لري. نو دې خوا یو تضاد موږ ګورو د دوی په کړنو کې، د بلې خوا تعاملات وینو. دا ټول څه معنا لري؟ د یوې خوا هماغه د خنجر او د کلچې سیاست پلی کوي چې د یوې خوا کوشش کوي چې افغانستان کې نفوذ خپل وساتي او د افغانستان د طریقه په منطقه کې په یو ترتیب خپل نفوذ سیاسي، امنیتي او اقتصادي نفوذ وساتي. د بلې خوا لکه مخکې چې مې هم تاسو خدمت ته اشاره وکړه، په هغه عمومي اجنډا کې د منطقې ځکه چې افغانستان د منطقې یو لاره ده، یو ډېره لویه دروازه ده او په دې د منطقې هیوادونو بالکل پوهیږي، کوشش کوي چې د نورو هیوادونو کومې موخې چې دي، مخصوصا چې دوی فکر کوي چې هغه موخې د منطقې او د روسیې مثلا په ګټه نه دي، هغه دلته پلی نه شي. او تصادفي هم نه وه چې په ټولو دغه منطقوي غونډو کې که هغه شانهای دی، که هغه بریکس دی، که هغه د دوی د بهرنیو چارو وزیرانو کومې کتنې دي، د امنیت شوراګانو د منشیانو کتنې دي، او که ځینې نور لکه دغه د ټولګ تو هی ودونو جلسی دی، دوی د پرله پسې په دې باندې ټینګار کوي چې هغه هی ودونو چې دلته شل کاله حضور درلود افغانستان تخریب کړ. البته زه نقل قول کوم، او اوس حق نه لري چې د افغانستان په برخلیک کې سیاسي شمولیت ولري او دلته بیا اډې رامنځته کی. یا د افغان اته تر دې بریده هم وای چې دلته کمی اډې اته د افغانستان په شاوخوا کې هم باید رامنځته نشي. په دغه راست کې موږ مثلا ته متوجه شو د روسیې، د چین، د ایران پالیسیانو ته نو وګورو چې په امدي مطالبه دوی ټینګار کوي. په دې ترتیب دغه کنلاره د دوه بودو نه د دوه اجزاو نه مرکب ده او د طالبانو په مقابل کې هغه د پلی کوي د وی خو تعامل پراخ تعامل سیاسي تعامل سفارتونه ساتل سفارت ورکول په خپل هیوادو کې د بلې خوا فشار پرله پسې فشار چې تاسو لا تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی په رسمیت پیژنو نه ترهګریزو حرکاتو ته په منطقه کې او دننه په کور کې متوجه اوسیږي د مخدره موادو د کښت او د هغې قاچاق هم دلته شتون لري نو په دې ترتیب دوی دغه دوبودي پالیسي مخ ته وړي هدف څه دی هدف دا دی چې دوی هم په یو ترتیب کوشش کوي چې یو مشروع ملي او هرارخیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي تر څو دغه ټول سیاسي بار په دوی باندې ونلوي ځکه چې که تر یو هیواد په رسمیت پیژنې نو ته یو سلسله سیاسي مسؤلیتونه په غاړه اخلې دوی دې ته حاضر نه دي چې ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي همغه چې پس د یوګوسلاویا د رنګېدو نه یو تعامل پیدا شو یا یو عرف پیدا شو چې هیوادونه کوشش کوي داسې په ډله ییزه توګه نوی پیدا شوی هیواد په رسمیت وپیژني دوی کوشش کوي چې دوی دې ته منتظر دي او دې په دغه اجماع کېدی شي کار کوي چې یوه ډله د هیوادو که ټول شرایط مساعد شي او ټول په دې اړه اجماع ته ورسېږي نو بیا به د دې هڅه وشي یا د دې ته به اقدام وشي احتمال وایم چې اوسنی حاکمیت په یو ترتیب وپېژندل شي خو په عین وخت کې په بین المللي حقوقو کې ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې داسې کوم شی په نوم د رسمیت پېژندنو نشته چې داسې کوم انسټیټیوشن چې هغه تسجیل کړی اوسېږي عمومي اصول شته دي اما داسې چې تسجیل شوی کنوانسیوني کوم مواد اوسېږي چې دا شرایط دي او زه په رسمیت پېژنم خو یو عرف راپیدا شوی دی دغه عرف ته دوی اوس ژمن دي په یو ترتیب غواړي چې دغه کار په ډله ییزه توګه وکړي
ډیره مننه پیژن صاحب د منځنی آسیا ځینې هیوادونه د ځینو افراطي ډلو له حضور اندېښنه لري ازبکستان د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر تحرکاتو اندېښنه لري تاجکستان د داعش ډلې په اړه اندېښنه لري او د نړۍ زیات هیوادونه بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په باب عیني اندېښنه لري دغه اندېښنې څومره واقعي دي
دا اندېښنه واقعي دي او دا اندېښنه او دا خطرات د سیمه هیوادونو ته د هر ورځې په چیرې دو سره د طالبانو په وجود کې زیاتیږي دلته یو خبره د یادونې وړ ده چې داسې ځینې په اصطلاح سره شواهد موجود دي او داسې ځینې ویناګانې شوي دي چې د دوه په تړون کې هغه پټ زمایم چې هغه د خلکو سره د ملت سره د افغانستان خصوصا دې شریک شوی په وو کې یو ماده ده چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو څخه وغوښتي چې تاسو غواړئ چې موږ د افغانستان د خلکو پر سر ویش باندې حاکمان کی موږ خو تاسو ته معلومه ده چې الته پرایو باندې الته خلکو په خوشه باندې ناراضه موږ ته ټوپک په زور باندې راځو او هر څه رنګو نو خلک زموږ سره په هیڅ وجه باندې نه دی ولاړ او موږ د خلکو حمایت نه لرو او د بده خو موږ داسې اقتصادي او 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 زیربنایي کارونه هم نسو کولای نظر دا باندې زرو د حالت چې دی اوس لري د هغه وخت پیش بینی شوی وو چې موږ په هغه سره سیمه او نړۍ راځي وساتو او هغه باندې فشار او کوم مثلا موږ تاسو باندې تاسو موږ سره تعاملات نه کوي موږ په تاسو باندې بندر وته داسې یو شی د صادرات او واردات تعامل دی د هیڅ هوا سره نه لري چې هغه د فشار په وسیله په توګه باندې استفاده کوي نو دی د امریکا څخه وشتي و چې دا موجوده ترهګری دی چې امریکا هغه وخت لیس خو کوي چې یو ترهګری نړیوال دی د افغانستان کې موجود دی د دې سره کار ملري په دې باندې فشار مراوړي موږ د دوه ډلو څخه په سیمه کې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوو او کوم هیواد چې لږ غواړي چې په موږ باندې فشار راوړي موږ په مقابل کې په دغه ډلو باندې تهدیدوو او دغه یو فیصله سره موږ د واک د دوام یو فرصت رامنځته کړي اوس کوم ګورو ايني موضوع او ايني فارمولا پليکيږي کله چې په افغانستان کې په سیمه کې یو هیواد مثلا د سیمې یو هیواد د اوسنۍ ادارې پر وړاندې باندې لږ توند خبرګون شي، نو دوی په ښکارا او په مخفي توګه باندې د دوو ډلو په واسطه باندې دوی پر وړاندې فشار اوړي، یعنی که څوک زموږ سره تعاملات جوړول شنه کوي، یا مثلا دغه د رسمیت پیژندنې موضوع او داسې نور موضوعګانې دي چې هغه ډېر د ملت سره نه شریکېږي متاسفانه، نو موږ به د دوو ډلو په واسطه باندې ستاسو امنیت وګواښو. او داسې وسوله چې په اروپا کې مثلا کمبریج تر سره سو او همداسې په روسیه کې دا خو معلومه سوله چې روس تاسیسات وښودل چې دا افغانستان څخه پلان شوي وه او هسته په افغانستان کې ده، نو دا عملي تهدید موجود دی او طالبان د دغه ترهګرو ډلو د شتون څخه په سیمه کې د هیوادونو پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي، چې ملت د پاره او خصوصا د افغانستان د حیثیت د پاره او د پنړی کې د افغانستان د شهرت د پاره کاملا منفي تاثیرات لري، او په لنډ مهال کې او همدا شان په اوږد مهال کې. او دا کېدای شي که د سیمې هیوادونه نور د دوو فعالیتونو پر وړاندې باندې مثلا نور چوپ پاتې شي، یا مثلا د دوو فعالیتونو څخه یا دوو ترهګرو ډلو د خوا څخه دوی لا متضرر شي، فکر کوم د سیمې هیوادونه عام د سیمې ستر هیوادونه لکه روسیه، چین او ایران هغوی د دوهم اپشن څخه ممکن کار واخلي، چې هغه دا دی چې طالبان په خپلو منځو کې اوس حداقل پر درې ډلو باندې په خپلو منځو کې سره ویشل شوي دي، چې یو د ملا هبت الله ډله ده چې په کندهار کې ده، یو د حقانی ډله ده، یو د ملا برادر ډله ده چې دا سخت نظریاتي توپیرونه لري. دغه توپیرونه تقویه کې او طالبان ته په خپل منځ کې دننه په داخل کې انفجار ورکړي، او د دې تر څنګ باندې پخوانی جهادي او د مجاهدینو ډلې چې هغه په سیمه کې د سیمه په شوادونو کې تیاری دي ته دا فرصت ناشې دي هغه تقویہ کې افغانستان کې ولېږي، او بیا خدای مکړه په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیل شي.
ډېر مننه جنبال صاحب. د ازبکستان په شمول د سیمې هیوادونه چې هڅه کوي له طالبانو سره ارتباطات وساتي، دا هر څه ستاسو په نظر لبیری کوي که واقعا د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره یا هم د خپلو سیاسي ګټو د تضمین سره لیوالتیا لري؟
که زه ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې ویره څوک نه لري، خو ټول محتاط دي، او د بلې خوا د بلې خوا اقتصادي ګټې دي او واقعیتونه دي، لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته عرض وکړ، دا هیوادونه د توسعې په حالت کې دي، او افغانستان خو یو دولت دی، یو سیاسي جغرافیه خو ده، خو حاکمیت پکې غیر مشروع دی. دوی دا هیوادونه منتظر نه شي پاتې کېدلی چې سل کاله نور به په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت نه رامنځته کېږي، او د دوی اقتصادي وده به په ټپه ولاړه وي، داسې امکان نه لري. دوی خپلو ګټو ته په کتو تعاملات کوي. البته چې دلته په منطقه کې تهدیدونه شته دي، چې یو مرکز د دغه تهدیدو په ډېر احتمال همدا افغانستان دی. خو دلته باید زه یو شی قید کړم ښاغلی صالح، چې موږ ته نه ښایي چې د افغانستان د یو تروریستي جغرافیه په حیث وګورو، ځکه چې دا زموږ وطن دی او هغه زموږ د ملیګرایي دلته باید کاملا جوات اوسیږي. افغانستان د تروریزم مرکز نه دی، افغانستان د تروریزم قربانی دی. اصلي مرکز د تروریزم هغه هر ډله ده په شمول د حاکمې ډلې هغه پاکستان دی. د بل خبره چې ستاسو خدمت ته مې د وختل عرض وکم، هغه دا چې د روسیې هغه پیښه چې په کروکوس هال کې وشوه، هلته د روسیې د فدراسیون د امنیت د ریاست د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف د افغانستان نوم نه دی اخیستی. هغې وویل چې هغه کومې ډلې څو کسانو چې دا حمله یې وکړه، اول خو دا تاجکستانیان وو، دا یو. دومه خبره دا چې هغه د افغانستان
د هغې خبرې د تاسو سره نقل کول کوم. د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومې منطقې دي په دغو ځایو کې دا پلان شوی او طرحه شوی وو دا بریټ دا د هغوی خبرې دي. او په څنګ کې هغې دا هم اضافه کړه چې دلته د اوکراین د استخباراتو لاس هم پکې شتون درلود. نو په دې ترتیب افغانستان د توریزم قرباني دی، افغانستان ته توریزم را وستل شوی دی او دلته پکې مخرب ډلې چې کومې دي هغه اصلي ځاله یې مرکز یې پاکستان دی. دې ترتیب بېرته چې راشو دې هېوادو ته، دا هېوادونه البته چې دې خطراتو ته متوجه دي. ما مخکې هم ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې دوی کوشش کوي چې دغه دوه اخیز سیاست ته ادامه ورکړي. البته دوی ټول په سلام مشوره دي، لکه څرنګه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راغلی و تاشکند ته ویویل چې موږ هر اقدام چې کوو د طالبانو د حاکمیت پرې تړاو موږ به سلام مشوره یې کوو، او دا هېوادونه د یو بل سره په دغه تړاو
ژوندی اوسې. مننه د بحث له میلمنو څخه چې راسره یې برخه واخیسته.